السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د ستمبر 19 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو او ریډیو یې مهي روي خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه اورو السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو پرتید با د خپل خاورې د استعمالیدو اجازه کله هم ورنکړي د خیبر ایجنسی ځینې مشرانو پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي یو کال پورې به د دښمندارو کورنو ترمنځ ډزبندي وي او په ایران کې سیلابونو لس تنه وشلي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکارول شي د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی دا څرګندونې نن د پاکستان پوسټ ویان دغه ادا په ثواب کې وکړي چې ګنې د پیښور سره نږدې په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک په استوګنسي پر نه حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي د سیاته کړه
د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بل هر هیواد د تروریزم ډېرې قرباني ورکړي وحشیانه بریدونه چې د انسانانو په وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ترسره کیږي د افغانستان اسلامي جمهوریت دا په کلکه غندي هېڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي
په پیښور کې پولیس چارواکو بیا نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې پیښې وروسته یې په سیمه کې امنیتي اقدامات نور هم زیات کړي دي او د لټون په عملیاتو کې ګڼ شمېر مشکوکا کسان هم نیولي دي په جنوبي وزیرستان کې پرون د بې پایلټ الوتکې په یوې حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکا وسلوال پکې وژل شوي او 5 نور زخمیان شوي دي د پاکستان امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي دا معلومه نه ده چې دا بری د امریکا بې پایلټ الوتکې کړې دي او که د پاکستان وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د خیبر ایجنسی ځینو مشرانو پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي یو کال پورې به د دښمندارو کورنو ترمنځ ډزبندي وي د سیمې ځینو مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د خیبر ایجنسی په جمرود ملاګوري سیمه کې د پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو ترمنځ په یو امن جرګه کې پریکړه وشوه چې تر یو کال پورې به دښمندارو کورنۍ یو بل نه په نښه کوي او د دوی ترمنځ روایتي تیږه کېښودل شوې ده او که څوک د دغې تیږې خلاف ورزي وکړي نو هغوی به لږ تر لږه 600,000 روپۍ جرمانه او بندي کولی شي د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی حبیب الله پوزی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو نیو کې بیا پیل شي حبیب الله پوزی پر ان مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې مذاکرات به بیا شروع شي
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د سولې مسلې ته په کلکه روان دي سي موافقه وکړي زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم د زیارت پر ورځ ویلي وو چې د مشرتابه په سر د طالبانو ترمنځ روان اختلافات به پر راتلونکو نیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونیسي د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروشي د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته د کانونو پټرولیم وزارت ویان محمودین نوري پر ان مشال ریډیو ته ویل دوی هیله لري چې د دې پروشي لپاره د مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي د ټاپي پروشي په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي د خیبر ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي د سکولونو د نشټوالي له امله د باړې ګڼ شمېر زده کوونکي د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخې دي د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې مرستیال مشر نواب ګل پر انوشال ریډیو ته ویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د ګورنر او ځانګړې پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باړې کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو په وخت په وران شوو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي تعلیمي چارواکي وایي په خیبر ایجنسی کې وسلوالو په شاوخوا یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې چې پکې نوې سکولونه په مکمله توګه تباه شوي دي خبرونه د مشال ریډیو نورې د ریپورټونو له مخې اسلامي سختدریزه وسلوالو په یوې قبضه کړې هوایي اډه کې د ټول وژنې پر مهال د شام شپږ 50 سرتیري بشلی دي د شام د بشري حقوقو د سار ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دي د سرچینو په حواله ویلي دي چې په ابو الدهر هوایي ډا کې دا ټول وژنه سور سه وړاندې شوې ده. د ادارې د خبره نن کړې ده. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن د ټلیفون په ذریعه ویلي دي د دې پیښې تصدیق یې پرون د ځینو شاهدانو او ځینو تصویرونو په ذریعه کړې ده. په ادلب صوبه کې دا هوایي اډه د وسلوالو د مختلفو ډلو اتحاد نیولې ده چې پکې د القاعده سره اړه لرونکي النصره فرنټ ډله هم شامل ده. د ایران سرکاری ټلویزیون ویلي دي چې په سر ښار تهران او د هیواد په جنوب کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې لستنه وجل شوې دي. د پرونی راپور له مخې د سیلابونو په تهران کې شپږ او یو ورځ وړاندې په جنوبي صوبه هرمزګان کې څلور تنه وشلې دي. ویل کېږي چې لږ تر لږه اته تنه اوس هم لادرکه دي چې پکې د تهران د یوې کورنۍ پنځه تنه شامل دي. په سیمه کې د ژغورنې او امدادي کارونه دوام لري. د دې نه وړاندې په جولای میاشت کې هم په تهران او شمالي صوبه البرز کې سیلابونو لږ تر لږه یولس تنه وشلې وو. او د ایران ولسمشر حسن روحانی هڅه کوي چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروستو د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختمې کړي. د ده په خبره دغه شعارونه د امریکایي ولس پر ضد نه دي. یو شمېر ایرانیانو چې د جمعې پر ورځ د تهران ګیر چاپیره پریډ کوو د امریکا ضد نارې یې وهلې. د امریکا سی بي ایس ټلویزیون سره د روحانی مرکه چې سبا به خپرېږي نوموړي پکې ویلي دي چې په ایران کې د جمعې د منځ وروستو د امریکا پر ضد نارې وهل د امریکا د اغو پخانی او پالیسیانو غبرګون دی چې د په خبره ایران ته تاوان رسیدلې دی. د خبرینو پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواوري د افغانستان حکومت د پاکستان هغه داوی ردوي چې ګنې د بډبيري د حمله پلان د افغانستان په خاوره جوړ شوی وو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په کلکه غندي او هیڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
په پېښور کې د پرونی پېښې وروستو نن امنیت سخت کړل شوی او د بډبيري په خوښ سیمو کې نن سکولونه او سرکاري ودانۍ بندې دي.
دهشتګردۍ په والی سره یا داسې ګنده خلک چې کوم دي د هغې راتګ او د هغې اوسېدن دلته کې دا سیزونه چې دي نو دا په دې کې پولیس ډېر حده پورې کامیاب شوی دی.
د جنوبي وزیرستان اوسېدونکي وایي د امنیتي عسکرو په ځوابي عملیاتو کې اکثره بې ګناه خلک په نښه کیږي.
هغې باوجود ها چې چې دا یکه دکه واردات وشي بیا په سکیورټي فورسز یکدم په بزرګ نه فایرینګ کړل په عوام نه فایرینګ کړل دا لکه په خپل عوام نه په خپل عوام نه ظلم کړل دي.
او اونیز خبرونه سروې کې د خیر ښېګړې د یوې کارکونکې سمیرا عظیم سره خبرې کوو.
زمګه خزې چې کوم زمګه معاشي کې دي هغه دې بیا تکړه دي هغه ته صرف موقع په کار ده چې هغه ځان پروف کړي. نو دې لپاره ما خپل لایف کې دا ځان سره عہد وکړ.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیڅ کله به دا اجازه ورنکړي چې لخواوري د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د دغه وزارت ویان شو کې مستغنی دا سرګندونه د پاکستانی چارواکو د هغه ادعا په جواب کې ورکړي چې ګواکې په پېښور کې پر عسکرو پرونی حمله د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي. په دې اړه نور حال کابل زمون خبریال یوسف زدران راکوي.
افغان حکومت د پاکستان هغه ادعا چې غنې په پېښور کې د پوز پر وی هوایي اډې وروسته حمله په افغانستان کې پلان شوی و ردوي او وایي چې افغانستان خپل د تروریزم قرباني دی نه ملاتړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هیڅ چا ته خپل خاورې د ګاونډیو پر وړاندې د استفادې اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته قاطعیت لري او په دې برخه کې نړیوالو تعهداتو ته ژمن دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بل هر هیواد څخه د تروریزم ډېرې قرباني ورکړي وحشیانه بریدونه چې د انسانانو په وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ترسره کیږي د افغانستان اسلامي جمهوریت په کلکه غندي او هیڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې په پاکستان کې شوی برید تروریستي عمل ګڼي او هغه غندي چې د پاکستان فوج د دغه برید پړه په افغان لوري اچولې ده. د پاکستان د فوج ویان عاصم سلیم باجوا د جمعې پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې د بډابېرې په هوایي اډې د شوي حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او له هغې ځایه کنټرولېده. د پاکستان د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې په دغه حمله کې 13 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان شوي دي. له دې سره چې پاکستاني حکومت د دغه حملې پړه مستقیما په افغان حکومت نه ده چولي، د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په خپله خاوره کې ګڼ مخالفین لري چې دا حمله دوی او یا هم خپله پاکستان طرحه کړې ده. عتیق الله امرخیل وایي د دې لپاره چې پاکستان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په سیمه کې د نامنیو په تړاو ځان بېګنا وښیي، نو لرې نه ده چې داسې حملې تنظیم کړي.
پاکستان کې نه تنها د تحریک د طالبانو ده، هلته خلک آزادي هم غواړي، هلته د آزادي بخش ملي خلک دي، هلته جګړې کوي، هلته د بلوچانو قدرت ده، هغوی د خپل آزادي غواړي. دا بانې دي جوړې کړې دي، دوی فقط له دې نه په ویرې کې دي چې پاکستان خو د تجزیه کېدو په حال کې کوي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ډیرو پیښو په تړاو بیا افغان لوري پاکستان ملامت بللی وو چې د کارپوهانو په وینا د یو بل تورنولو دې لړۍ یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بېباوري ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د ګڼو بهرنیو هیوادونو مشرانو او خپله د دواړو هیوادونو چارواکو تل په ګډ کار ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د یو بل امنیت پرته په سیمه کې امنیت نشي راتلی.
د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا د تیر ماښام د پېښور په پوځي مرکز کې خبریالانو ته ویلي وو چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو، خو افغان حکومت بیا دغه دعوی ردوي. رازو یو بل رپورټ ته، پېښور سره نږدې بډبېره کې پرون د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په ځای د طالب وسلوالو برید وروستو پېښور او شاوخوا سیمو کې د مهمو تنصیباتو او ودانیو امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی او چارواکي زیاتوي د لټون عملیات یې هم پیل کړي دي چې پکې یې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په شمول یو شمېر شکمن مشکوکه کسان نیولي دي. په دې اړه نور حال د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
پېښور سره نږدې پرون په بډبېره کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د استوګنې په ځای باندې د وسلوالو برید وروستو چې څومره هم د امنیتي ځواکونو د لاندې په ښار کې سکولونه، کالجونه یا نورو تعلیمي ادارې دي هغه بند کړې شوې دي. او دې نه علاوه بډبېره کې هم د پېښې ځای سره ګیر چاپېره ټولې تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي. بلخوا پرون سه پېښور کې لټوني عملیات شروع دي چې پکې د پولیسو په وینا د افغان کډوالو په شمول ګڼ شمېر شکمن کسان نیولې دي او په لټنې درې روانې دي. پولیس وایي چې د پېښور امنیت وضع وړاندې نه هم سخته وه، خو اوس نور هم ټینګ کړی شوی ده. په پېښور کې د پولیسو چارواکي ډی ایس پی سجاد احمد مشال لیډو ته په دې باب لوویل،
پېښور چې کوم سکیورټی ده نو هغه موږ هم تاسو ته پتا چې څومره د ټیرریزم او دا چې څومره د ویو روانو د هغې په لړ کې څومره زموږ په دې کې هوټل سرای چې کوم دي څومره دا موږ باقاعده چک کوو. دهشتګردۍ په حوالې سره یا داسې ګنده خلک چې کوم دي د هغې راتګ او د هغې اوسېدنه دلته کې دا سیزونه چې دي نو دا په دې کې پولیس ډېر حده پورې کامیاب شوی دی.
نوموړی وویل چې د پرونی پېښې وروستو پېښور سره نږدې چې څومره هم کلیوالي سیمې دي په هغې کې په غټه شمېره کې امنیتي اهلکاران په ځای کړي شوي دي، چیکینګ سخت کړي شوي دي او ګڼ شمېر د شکمنو کسانو گرفتاری هم شوي دي.
لازمي خبره ده چې کله داسې خبرو پېښه راشي نو بیا لږ نور هم موږ داسې سوچت کړو چې هغه اکسټریم دغه مندې شي، لکه د پولیس سیکیورټي او د هغې ناکبندۍ، د هغې سرچ اینډ سټرایک. دا کار زموږ شروع دی چې کوم داسې سسپیکټډ خلک یې چا سره جواز نه یا دا شانت غیر ملکي په هغې کې افغان مهاجري بل څوک دې خلکو خلاف کرایداران چې هغه خپل کلیرنس نه کړي، دا ټول سیزونه چې دینو په دې کې موږ کاروي روزمره روانه راو. د دې پرونی چې کوم پیښه شو د دینه بعد چې کوم دینو نورم دا زمونږ چې کوم سکیورټي دغه دی دا اور مزید سخت شوی.
د پولیسو چارواکي سجاد احمد زیات کړه چې کوم په صوبه کې او په خصوصو دغه پیښور کې دنه حساس یا مهم تنصیبات دي د هغې امنیت په اړه کوټلې ګامونه پورته کړي دي او روزانه دوی د هغې کتنه کوي او کسه کمی وي نو د متعلقه ځای چارواکي ته خبروي هم.
دا چې کوم تنصیبات دي د دې سکیورټي دا باقاعده روزانه چکیږي د پولیس تر طرفه او بیا هغه ګوري کسه کمی به شي نو په هغې کې مونږ پراپر هغې له یو نوټس ورکو. داسې تنصیبات چې سوره دي نو هغې سره بالکل مونږ په مکمل کلوز لیزان کې وو.
د پامل دا چې پرون سهار وختي د طالب وسلوالو لخوا پېښور سره نږدې په بډبېره کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د استوګنې په ځای برید کې د پاکستان پوځ د ترجمان په وینا تر مخه 9 کسان وژل شوي او په جوابي کاروي کې 13 وسلوال هم وژلي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
نومیالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه. سروے دا ہر نہ پورس دا ماضی گر پسلونی میں بجے پر جھوندے پڑا او دا خالی پورس دا ماسپخین پر درینی میں بجے لا مشال ریڈیو واورے زما دا ملیحا امیرزادہ سرا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ته جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای کله چې هم په سیمه کې او یا د پاکستان په نورو برخو کې د بدامنۍ سپیخه مخې ته راشي نو د پاکستان امنیتي ادارې اکثره په ځوابي کاروایي کې بیګنا ولس په نښه کوي. د روانې میاشتې په 14مه نیټه او له دغې وروسته هم د وزیرستان اوسیدونکو وای د امنیتي سرتیرو لخوا د لټون په عملیاتو او ځوابي کاروایو کې بیګنا ولس په نښه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له سیلاب محسود نه اورو.
د روانې میاشتې په 14مه نیټه د سولي وزیرستان په ستر پنډغولي وانک شې چې بامي 14 وشوه بیا د امنیتي فورس سرتیرو د لټون عملیات لګیا کړل چې کومو پله پسې درې ورځې دوام لرلی و. د دغو عملیاتو په دوران کښې دوه ژڼي وړکي پرارژلي سل قبایلیون ګرفتار چې کوم رستې بیا خوشي کړی شول او د قبایلیانو یو شمېر مارکیټونه ګودمونه او په سل گنا دکانونا ونڈا ولشوال دوانا کا بالون پا دابا ریکش ستا سرات لاری یو کا بایلی نیک محمد ویایی
میجا آمنا جی مورای پیرا پیرا کوی دا کمات سرا پیرا پیرا مرستا ہاں کوی خو اگه باوجود ہاں چی چیر دا یکا دا کا وردات وشی بیا پا سیکیوریٹی فورسز یک دام پا بزرگ نے فائرنگ کرل پا عوام نے فائرنگ کرل دالکا پا خل عوام نے پا خل اپنے ظلم کرل دی بائی پاس نے دواز و نیم سوا درے سوا پیرے بیکنی نارنگا وال گودامی نارنگا
یو بل کا بائلی علاؤدین زیاتوی
مشکل میڈیکل سٹور واکی مرشوائی جادا کے لیپ ٹاپ اور دوتا میڈیسن اور گونڈا فائر کڑی اوال مخفل تقریباً سالوی روپی ضلع کے پر نقصان شوائی جادا دیر غط نقصانی ناشوی دی میر بے گناہ خال کی مصر ویلی دا زیوتا چار بل آو کو میر بے گناہ خال کا تڑیاوی
خبریال نور علی ہاں دے دغو عملیاتو پا دوران کشے دے خپل دفتر دے بربادائی حال پا دا رنگ بیانوی
دے موچی کیم پا بازور کے دفتر و پدا بند املاشی و فائرنگ پیشوائی و چسمرا فرنٹ دروزی دا غصر وائی و پدا کے دننا چسمرا سامان و دا مکمل تبا شوائی و پدا کے لپٹاپینا کمرے و سراد تلیفون سسٹم ال سی ڈائی چکی میں وے سی پی او وے و دا آرت تبا شوائی چھے موسرا کیم ظلم جبر و نقصان الورا سے دا ویلر ورا سے دیا زخو خبریالی دا ہیچ شانای ما دا ہر چای ما
دوانا دا کبالیانو دا خبر میں چھ دے سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ او دے سفران دے قائمہ کمیٹی مشر مولانا جمال الدین مسعود تا مخشے کھڑے آغوی ووے
کیا پا اونک سے غیر گناہگور خالق سارا چھ دے بغاش غیر گناہگور دی اگی خالق سارا سکیم دنا کیما کروائی سلو دو درہ میز غاندنا کمی درہ مرکے چرنگ آولا درہنگ دے خالق بکورا کاولا گناہ یو کرائی دائی آغا بچ دائی او غیر خالق دا چھ آپ دیش بالکل ملاوس نہیں دی غیتا تازور کاون مخیال سرا داغا دے بدنم سبب کر دے دایشی دے خال کے دے نفرت سبب کر دے دایشی لہذا پکور دا دو ہن چھ کاروائی نوشی او دا کاروائی نہ حالات نور خرتی شی چھ رہن دے سرا حالات سنشی
مولانا جمال الدین مسعود دا غشتنا ہا وکڑا چھ گرز بندیز او دلا ٹون پ عملیاتو شے دے متاثر شیو کا بالیانو توان دے حکومت زر کی باریا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر جنسې په جمرود ملاګوري سیمه کې د پولیټیکل چارواکو ځای مشانو ترمنځ په یوه امن جرګه کې فیصله شوی چې تر یو کال پورې به دښمندار کورنۍ یا فریقانو ترمنځ ډزبندي وي او یو بل به نه پنخه کوي. د دوی ترمنځ روایتي تیګه کېښودل شوی. پولیټیکل چارواکو وویل چې څوک د دغې تیګې خلاف ورزي وکړي نو هغوی نه به لږ تر لږه 20,000 روپۍ جرمانه اخیستل کیږي او حوالات تباہ اچول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی په جمرود ملاګور سیمه کې د پولیټیکل چارواکو ځای مشرانو ترمنځ د امن په حق لا یو جرګه وشوه او په ذاتی دښمنیو کې د یو بل په نخښه کولو باندې تر یو کال پورې بندیز ولګول شو او د فریقینو ترمنځ روایتي تیګه کې خودل شو چې زیاتره خلک پرې راضي شول. په دې حق لا د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام مشال ریډیو ته ویل
دا زموږ د ټول د ملګری علاقې د پر خوشاین خبره ده. دا تیر کالم داسې سرمنی منایو شوی وا او دې کالم چې کوم دینو خلکو د خپل د زړه د خلاصنه په دې کې شمولیت وکړه او خلک په خپل غواړي چې یره دلته کې امن وي. خلک دا نه وایي چې یره کې هر څه کې چې کوم یو موږ غیر محفوظ یو. خلک چې کوم دینو په خپل راغلي دي دلته او ان شاء الله دا موږ امید ده چې ان شاء الله دا یو کال چې کوم روان دي چې 2016 پورې په دې منځ کې چې کوم د تیګه ده کې خوده لی شوی ده او ان شاء الله دا روان وخت کې ان شاء الله دا به نورم په دې کې امپروومنت براشي او خلکو ته چې کوم امن وی دلته چې امن وی نو دلته ترقیاتی کارونه به شروع شي نو ان شاء الله دا خوشاین ده او زه امید لرم دا نورم په دې کې چې کوم د مثبت قدم ان شاء الله به موږ وچتو.
پولیټیکل چارواکو زیات کړه چې څوک د دغه تیګي خلاف ورزي وکړي نو د هغوی نه به 100,000 روپۍ جرمانه اخیستل کیږي او حوالات ته به هم لیږل شي. او یو ځای مشر سبز علی خان په دې موخه وویل
خلک خوشحاله چې تیګه وشي او امن د پاره موږ هر لول منډه تړي او خلک ډیر زیات خوشاله او مطمئن دي. علاقې ته دا فائدہ راځي چې یو کال تیګه وشو دی کې یو کس نه مړ شوی. مخکې به چې تیګه نه و سلويخ 50 کس اصل پورې خلک پمړ کې او چې امن جوړ شو یو کال تیګه دې مرشانو کې او موږ او ته زړه د خلاصنه دوام کو. یو کس مو سپور نه مړ شوی او چې تیګه یې امن او امانی او ولکان سکول روان شي موږ په دې خوشاله یو چې رڼا طرف ته روان شي سکول ته روان شي او چې ډز بزی نو دښمنه پکې پیدا اخلي بار نه دښمن چې کم لکه او کور کې یو بیماری نو اسانتیا سره چې امن امانی نو بیمار اسپیټال ته اسانتیا سره ورسی.
د دغه جرګې په وخت ځنې نور مشرانو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
چې ګوبانې زومره خوشاله لکه چې څومره وای وجدا چې دا امن هی نن تر کاتي کارونه براته وشي او چې نور څه نه چې دا مرد درد خو نه کیږي کنه به درېغه نو مونږ ملګر کام وستم د توایو چې مونږ ملګر ورای کام مخکې نه کوم لغوس کړی دی نو اوس هماغه سي دې ته تیار یو.
په دې تیګې په پروګرام ډېر خوشاله یو. موږ د پی ایس ایب او د سواسکوټ او د خپلو مشرانو ډېره شکریا ادا کوو.
یاد دی وی چې په قبایلي سیمو کې د فریقینو ترمنځ په یو بل د گزار نه کولو لپاره ډزبندي یا تیګه کې خودل کیږي او د دې منل په هر یو تن باندې لازم وي. فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د سرحداتو او قبایلی سیمو وزارت لپاره د قومي اسمبلی قائما کمیټې فاټا سیکرټریټ ته حکم ورکړل شوی دی چې د قبایلی سیمو په سکولونو کې د استادانو شمیر په ډاګه کړي او هلته دي د هغوی حاضری باوري کړي. پرون ماښام په اسلام آباد کې شبي غونډه کې وویل شو چې په قبایلی سیمو کې د استادانو شمیره بیخي کمه ده او ځینې داسې سکولونه هم شته چې په کې یوازې یو استاد کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د سفرن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي مسلو او تعلیمي نظام جاج واغستل شو. په دې موقع انکشاف وکړل شو چې په قبایلي سیمو کې په پرایمري اسکولونو کې یوازې یو استاد سبق خایي او د 800 زده کوونکو لپاره صرف 4 استادان برتی کړي شوي دي او دغه رنګ یو شمېر استادان داسې دي چې په بهر ملکونو کې نوکری کوي او یا په پاکستان کې په کور ناستی او تنخواګانی اخلي چې لکبلی د فاټه د ماشومانو راتلونکو په داو لګیدلې ده. لمشل ډیو سره خبرو کې د یادی کمیټې غړي قیصر جمال وی چې دی په دې موقع فاټه سیکرټریټ ته هدایت جاری کړه چې د دې مسلې حل د پفوري توګه رو باسي او چې کوم استادان اسکولونو ته ناراضي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. نوموړي په دې حق لا زیاته کړه
مو ایجوکیشن سیستم باندې ډېر غټي پیسې لګي او هغه معیاري ګډونټان او هغه معیاري
آزادی مون نه ورکو نو هغه باندې د اختر نفس یو فیصله دم وشول چې هغه کې دوه دوه حلقو ول سینګان سینیټران او پټه سیګریټ ول بکینی وغه بقاعده یو یو سکول باندې غوله ریپورت ورکې چې دغه تعداد زیات تا دا یو فیصله وشول چې دوه کم ترتیب بچلی نو د کې بتول پارلیمنتریان په اعتماد کې اخلي بد قسمت نه ډیر خلک داسې شته چې هغه په دوبۍ او په بارو ملکونو کې ناس یو تنخواګانې اخلي نو کمیټه نن دا سفارش هم وکړه چې دا خلکو باندې سخت ایکشن دی واخیستې چې کم خلک تیار تنخواګانې اخلي په بار ملک ناس په دې چې دا موږ ماشومان او د موږ روان مستقبل سره یو کېل
کله چې مشال ریډیو په دې حواله د قبایلي چارو تجزیه کار او استاد ډاکټر محب وزیر نو پوښتل نو هغه وی چې موجوده دور کې د فاټا تعلیم تخصصي پاملرنه ورکول پکار دي ځکه چې تعلیم عام شي او خلکو کې شعور راشي نو امن او ترقی ته به وده ترلاسه شي نوموړي زیاته کړه
واقعیم خاصه دا چې یو استاد په سر باندې درې سو نو واخله تر څلور سو شاګردانو پورې او هغه استاد په خپل بیا حاضر هم نه دی هغه هم په دوبۍ کې دی یا په بل ملک کې دی او دې سره سره د فاټا تعلیم په حواله سره نور هم بلا مسائل دي لکه اول خو د ټولنا چې کم ډنګ شوي دي په تراګرۍ کې هغه جوړول دي بیا چې کم زاړه بلډینګونه دي د هغې چار دیوارۍ نشته د کرسۍ میزونه نشته د دې ټولو مسلو په کار دي چې یو داسې نظام کې راوستل شي باقاعده چې زه وایم چې د سکول او د ایجنسي افسر ترمنځ او د ایجنسي افسر او د ډایرکټر ترمنځ او د ډایرکټر او د سیکرټري ترمنځ باقاعده یو تړلې نظام وي
غونډ کې دا هم ویل شو چې په فاټا کې د ترهګرې لوجې د رنګو شوو اسکولونو صحیح شمېره دي صفران ته وړاندې کړل شي او د هغې د بیا ودانۍ لپاره دي زر تر زره بندوبست وکړل شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته په اسلام آباد کې د لوک ورسي او خیبر پښتونخوا کلچر ډیپارټمنټ لخوا د کیسه خوانی بازار په نوم یو نندارتون تابع شوی چې پکې د پښتنو د ثقافت سره تړلې مختلف توکي د ننداري لپاره خودل شوی وو د مشال ریډیو خبريال هم دغه میلې ته ورغلی او نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو چې د رباب په غږ پیلېږي
اسلام آباد کې د لوک ورسي په مرسته د خیبر پښتونخوا کلچر ډیپارټمنټ لخوا د پښتنو کلتور او ثقافت ژوندۍ ساتلو او نړۍ ته د پښتنو روخانه اړخ او تاریخ خودلو په غرض د نندارتون تابع کړی شوې ده نندارتون کې د کیسه خوانې بازار جوړ کړی شوی وو چې پکې د کاوی هوټل او د کبابو کړي لګېدلی وو دا راز د ګنټګر او چوکیادګار په ګډون د یو شمېر تاریخي ودانو نمونه هم ایښودې شوې وې د دې ترڅنګ د پښتنو روایتي جامې پیزار ټوپه پکولونا د خټلوخي کشیدکاری او نور یو شمیر شیان هم د نندارتون برخه وا د دوران روایتي ګډاګانی او د رباب غګولو مقابله هم شوې چې خلکو ته ډیر خوند واغستو مشال ریڈیو سرا خبرو کې د خیبر پختونخوا کلچر محکمې ډیپټی ډایریکټر اجمل خان وینا وا چې د پروګرام مقصد تاریخي ورثه محفوظ جوړول او د پختون قام یو روخانه تصویر نړۍ ته خودل دي
موږ چې کوم حالات سره یاته اوس ته په ټوله دنیا ته پته جیسې کې چې موږ وایو چې دا نه موږ د خلکو د ذهن دې طرف ته واړو کوم چې دا خلک ګیرې دي یو کوم چې افیکټیو دي د حادثو سره ټیک شو موږ وایو چې راځي صفان بازار او باب چې کوم نه د پاکستان سره د ټوله دنیا کې د پاکستان او پہچان په دې وجه باندې موږ دا یو ایونت دلته کې خو موږ چې خلکو دا ځان موږ ټول دې طرف ته کو او دا خلک کم ذهني جی اټنشن کې موږ چې دا دین اروز دې طرف ته متوجه شو
پروګرام کې نه یوازې پښتنو او ملکی وګړو ګډون کو بلکې د خارجي سفارتخانو غړو او اسلام آباد کې میش بهر ملکی میلمنو هم د دې پروګرام نه ډیر خوند واغستو مشال ریډیو سره خبرو کې د ډنمارک سفارتخانه یوې زنانه وګړي امري جیکبز ویل چې په پښتو نه پويږي خو د پښتو موسیقي او رباب ولا ډیر مزه ورکوي.
دا
وی ما دا قسمه موسیقي وړاندې هم اوریدلې ده او زما ډیره خوښيږي. موږ په کوپن هیګن کې هم د موسیقي دا قسمه نړیواله مقابله کوو او زه غواړم چې هلته هم دا موسیقي واورم. درې ورځې نندارتون د زیارت په ورځ شروع شوی او دا به نن ماسخوتن پورې جاری وي. د خیبر پښتونخوا د کلتور او ثقافت وزیر امجد افریدی پرون د جمعې په ورځ د پروګرام مشر میلمه و چا چې نندارتون کې ګډون کوونکو او هنرمندانو ته داد ورکو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د ماسپخین انیستې درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله به هم د دې اجازه ورنه کړي چې خاوره د ګاونډي هیوادونو پر ضد وکارول شي. نن د دغه وزارت ویان شو کې مستغنی د سرګندونې د پاکستان پوسټ ویان دغه دا په ثواب کې وکړي چې ګنې د پېښور سره نږدې په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر استوګنځي پرونی حمله د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وي. په جنوبي وزیرستان کې پرون د بې پایلټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه شوی دی چې پکې درې مشکوکه وسله وال وژل شوي او پنځه نور زخمیان شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي دا لا معلومه نه ده چې برید د امریکا بې پایلټ الوتکې کړی دی او که د پاکستان وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبري ایجنسۍ ځینو مشرانو پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي یو کال پورې به دښمندار کورنو ترمنځ ډسبندي وي. د سیمې ځینو مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن د خبري ایجنسۍ په جمرود ملاګوري سیمه کې د پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو ترمنځ په یوه امن جرګه کې دا پریکړه وشوه. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي حبیب الله پوزی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې مذاکرات به بیا شروع شي. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د کانونو پټرولیم وزارت ویاند محیدین نوري پرون مشال ریډیو ته دا خبره کړې. د رپورټونو له مخې اسلامي سخت دریځه وسلوالو په یوه قبضه کړې هوایي اډه کې د ټول وژنې پر مهال د شام شپږ 50 سرتیري وژلي دي. دا پیښه د شام په ادلب صوبه کې شوې ده او د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي چې په سر ښار تهران او په جنوبي صوبه هرمزګان کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې لستنه وژل شوې دي.
او اوس هم راځو اونیزې خبرونه سروې ته. د نن په سروې خبرونه کې د خیر ښېګړې د یوې کارکونکې سمیرا عظیم سره د مشال ریډیو همکاره ملیحه امیرزاده خبرې کوي.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زه ملیحه میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره سمیرا عظیم میلمنه ده. سمیرا د ټی وی د یو پروګرام قربانه ده چې پکې په معاشرتي مسلو خبرې کیږي. د دې ترڅنګ سمیرا د ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر سره هم تعلق ساتي. یا د اداره د کاروبار کوونکو ښځو مرسته او تربیت ورکوي چې هغوی ځان له د کار روزګار پیدا کولو قابل شي. سمیرا په ټولنیزه شعبه کې پر ایچ آی وی یا ایډز او د ښځو په حقونو هم کار کړی دی. هغه د یوې میاشت لپاره امریکا کې زده کړې هم کړې دي. له دې سره سره سمیرا په یوه اداره کې زده کوونکو ته د انګریزي ژبې د یو ټیسټ آیلتس په تیاری کې هم مرسته ورسره کوي. سمیرا تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مننه چې تاسو په خپل پروګرام کې ګډ کړم.
تاسو بنیادی تعلیم موچرته نه حاصل کړی دی؟
جی، ما نیشنل یونیورسټي فاست لا بچلرز ان بزنس اډمنستریشن ډیګری حاصل کړی دی.
دا فاست یونیورسټي چې دا په کوم ځای کې ده؟
دا پېښور کې حیدرآباد کې ده.
باقي ټول عمر هم تاسو په پېښور کې تیر کړی دی؟
او جی، سکولینګ ما بیکن هاوس نه کړی دی.
تاسو ماشاءالله کارونه خو ډیر لګیا کړی دی. تاسو روان دی، استاذیم کوي، ټیچینګ دی، بیا د ښځو سره مرسته ده، د کاروبار کوونکو ښځو سره، بیا په سوشل سیکټر یا ټولنیز شعبه کې هم تاسو کار دی، او بیا په ټی وی کې هم پروګرام تاسو هوست کوي، دا غي قربانه. نو دا هر سم ذهن ته څنګه رااله او د کوم ځای نه شروعات کو څنګه موقع ملاو شو تاسو ته؟
زه خو چې کله ما تعلیم حاصلول نو هغه دوران کې به ما ډیر والنټیر ورک کول نو ډیفرنٹ این جی اوز ډیفرنٹ ارګنایزیشن سره کول کې ډیر زیاته اکټیو وم. ما به ډیبیټس کول ډراماز په مې کول نو بس زما طبیعت دا سوچ ما به لکه هر څه به ما کوشش کول چې ټرای کم او هر څه زده کم. ایجوکیشن دوران کې بیا ما ویر گرلز یو د خزو اداره دا هغه سره زما تعلق شو نو هغه سره ما ډیر زیات په خزو حقوق کار وکړو او الته بیا زما انټرسټ په سوشل سیکټر کې ډیولپ شو. چې ما سبق ختم کړو نو بیا سه اوارډ آل ویمن ایڈوانسمنٹ اینڈ ریسورس ډیولپمنټ سره زما کار شروع کړو. الته موږ د خزو حقوق باندې کار وکړو او چې کوم خزو ایچ آی وی ایډز سره افیکټډ دي د هغه د پاره مو ډیر کار وکړو. هغه کې بیا ما ته ډیر زیات ایکسپوژر ملاو شو او زما مینټور چې کومه زما استاد او د ارګنایزیشن هیډ و میمونه نور هغه سره ما ډیر زیات ایکسپیرینس حاصل کو او هغه ډیر زیات ما زده کړه کې هیلپ وکړو.
خانو تاسو د ښځو حقونو باندې کار وکړو، ایچ آی وی ایډز باندې کار وکړو، په ټولنیزه شعبه کې هم کار وکړو، نو سم زده کړه لاو ستاسو داسې محرک و چې تاسو بیا فیصله وکړئ چې او زه به هم سوشل سیکټر کې مخکې کار جاری ساتم؟ جذبه څنګه پیدا شوه؟ تاسو څه ولیدل په پښتني معاشره کې چې تاسو دې کار ته وهڅول شوئ چې تاسو هم سوشل سیکټر کې د پاتې کېدو فیصله وکړه؟
ګوره کومه لږ خپل د زندګۍ نه بهر وځو او د نور خلکو مسایل ته لږ غور وکړو. په دې معاشره کې ډېرې زیاتې مسلې دي چې څه ته موږ هیلپ کولی شو. ما دا سوچ وکړو چې خلک ځان د پاره خو ډېر څه کوي، خو چې بل د پاره تاسو زندګي کې څه وکړی شئ نو هغه تاسو د پاره اصلي ګټه وي. اسپیشلی زمګه خزه چې کوم زمګه معاشره کې دي هغه ډېر زیات تکړه دي، هغه ډېر زیات پروګرسیو دي، هغه ته صرف موقع پکاره ده چې هغه ځان پروف کړي. نو دې لپاره ما خپل لایف کې دا ځان سره عہد کو چې زه به د خزو حقوق د پاره او د خزو امپاورمنت د پاره به کار کوم.
سم ده، تاسو ته بیا موقع هم ملاو شو او تاسو خپل کار جاری وساتلو. سمیره لکه کار خدا کافی سخت ګڼل کیږي، نو بیا ستاسو د کورنۍ د طرف نه سپورت وو سملاتړ وو ستاسو سره؟
زما والده چې کومه وا هغه خپله ډېره زیاته سترانګ خزه وه، ډېره درنه خوږه پښتنه وه او هغه همیشه به مونږ انکریج کولو چې تاسو په دې معاشره کې خپل مقام جوړ کړئ. نو هغه زما رول ماډل وه. هغې نه پس زما والد صاحب هم ډېر زیات سپورټیو وو، زما وروڼه خویندې هم ما سره ډېر لاس کوي. نو زما خیال کې فیملی سپورټ بغیر یو ښځه د معاشره کې خپل مقام نشي جوړولی او زه دا لاس شکر یو طریقې سره ادا کوم چې لکه ما ته دومره سپورټر فیملی ملاو شوه.
چې کله تاسو په عملی میدان کې قدم کې خودلو نو یو جینې چې راشي کار شروع کی سم مشکلات تاسو لیدل مخامخ او دا غي بیا تاسو مقابله څنګه وکړه؟ سدا سي غټ غټ مشکلات یا چیلنجز وو چې تاسو ورسره مخامخ شوه؟
یو خاصه چې د کور نو دی او خپل ځان ته کول کوشش کوي نو هغه د پاره لکه معاشره کې ډیر زیات ډیفیکلټیز فیس کول وی. زه په دې معنی چې لګل کی ویم چې زما دوانه چلې چې آیا ما اوارډ کې کار کولو میمونه نور ډیر زیاته سترونګ خزه د خپل لکه معاشره کې هغه زما باس وا او بیا غینه پس چې کله ما ویمن بزنس ډیولپمنٹ سنټر کې کار کول نو زما چې کوم استاد وا زما چې کوم باس وا هغه نبیلا افریدی نو هغه دوانه خزه چې کوم دی هغه زه ډیره سپورټ کړم او ډیره پوي کړم چې لکه ډیسپوینټمنت پر راځي په زندګۍ کې خو تاسو به همت نه بایلئ. نو ورک انوایرمنٹ کې تاسو وګورئ نن سبا میل ډومیننٹ سوسایټي دا آفیسز کې زیاتر سړی کار کوي، سړو سره کار لګ ډیره مشکله وي. خو دا د چې کومه غواړو نو موږ هر څه کولی شو. دي
یو اوریدونکي دی هغه ټلیفون کړی دی ته وار ورکو چې تاسو نه څه سوال لري.
السلام علیکم. زه د حسین تورای د کور می جن سینا سلامونه نیکه له وړاندې کوم. امام ملمانینا دا پښتنه ده چې دوه ټی وی کیا کور کوي، دوه کوم ټی وی کی کور کوي او کوم پروګرامو کې دوه او بل دا ده چې دوه یو خزو کوکو د پورا یې نی کور کوي یې نی د څو کوم یې ډیره وړي دي د دې باره کې دوه متا مل موترو کې نډیره مننه وي.
د چې دی هوت جما چې شناخت پښتو ون چینل دی هغه کې او زه چې کوم شو کوم هغه شو ته وی لیډیز لاونج هغه کې مونږ درې هوست یو نو مونږ آپس کې خبرې اترې کوو په لایک ټاپک او کله یا سوشل ایشوز درو چسکو نو پاره لایټ موډ کې خبرې اترې کوو او دا وی په پیر پرس اتنی مې پته د خطو حکومت د پاره کو ایچ آی وی ایډ د پاره موږ د ډیر کار کړی دی اوارډ چې کم دی هغه تقریبا 20 سال نه زیات شو چې تجربه دا په خطو حقوق کې او په ایچ آی وی ایډ کې خیر جمع خو هغه سره لکه تقریبا ما یو کال نه لګ کم کارو کو لکه چې ما تاغې نه پس یو فلوشپ ملاو شو هغه کې چې امریکا ته لاړم التما فر دې چې کم دی د خطو ډومېسټک وایلنس باندې کار وکړو دا کورنی تشدد چې کوم په خزو کېږي په هغه کار وکړو نو ما ته هغه کې لږ تجربه حاصله ده او بیا چې واپس پاکستان ته راغلم نو ما ته یو بالکل یو ډیفرنٹ فیلډ کې موقع ملاو شو چې هغه کې کار وکړم ما په ویمن انټرپرینورشپ کې به تقریبا یو کال کار وکړو هغه کې چې کوم خزو کاروبار کول غواړي او خپل معاشي حالات کول غواړي او پن کورنی حالات خپل غواړي او هغه د پاره چې د کاروبار نوی لارې وستل او د غي مدد کول هغه کې ما کار کړی دی
صحیح او زمره تاسو د خزو د مدد خبره کوي د غوي د امپاورمنت خبره کوي او بیا د هغه خزو تاسو مدد کوي چې کاروبار کول غواړي کې دي چې صلاحیت لري خو د هغه لپاره وسایل نه لري نو تاسو څه فکر کوي چې په پښتني ټولنه کې په پښتني معاشره کې کاروبار کوونکي خزي د غوي کم قسمه سرپرستی ته ضرورت لري څه قسمه مدد یې پکار دی
زمونږه ټول ناول خو چې مونږه پارا مونږه خزي راشي ټول کې اول هغه زمونږه دا سپورټ ورکو چې هغه لمونږه یو انکیوبیشن سنټر ورکو کنه دا هغه خزي چې کم کور نه کاروبار نشي سٹارټ کولای نو هغه راشي مونږه مونږ هغه د لپاره افس سپیس ورکو چې څنګه هغه خپل کلاینټ ډیل کول شي او خپل پروډکټ ډیسپلی کول شي تاسو څنګه معاشي کې ګوره هر خزه کې هنر دی چې هغه سلای کړای وي چې هغه سمو سفاری هر خزه سره څه هنر لري نو مونږ دا کوشش کوو چې لکه اوس تاسو څنګه ملک حالات ته ګوره نو خزه پاپولیشن زیات دی د سړونو ټیک نو کدا خزو معاشي لحاظ سره کاغی ته کنټریبیوشن نه کوي کنټری ته نو دا ملک ترقی نه شي کولای نو موږ راین کرایچ خو خزو ته څه خپل کم هنر دی خپل چې کم صلاحیتونه دي هغه ذریعہ تاسو انکم جنریټ کول شي هغه ذریعہ لکه هر خزو موږ راین کرایچ کو چې کاروبار شروع کی به نه هغه موږ هغه د پاره ورک شاپ او ټریننګ ارینج کو چې هغه کې څه صلاحیت وي هغه نور بهتر شي هغه کې هغه مې علاوه بیا جی دغه پروډکټ ډیولپمنت کو لکه چې هغه څه جوړي دغه لاس کې څه هنر دي چې دغه څه پروډکټ چې هغه نن سبا مارکیټ لحاظ سره هغه خدي او خنه دي نو هغه کې موږ بهتري راوستو کوشش کو او بیا هغه مارکیټ ته لینکول لکه بازار ته لینکول یا داسې کسانو سره لینکول چې هغه مخکې د پروډکټ والی او خر نو دا کار مونږ کوو یا برانډینګ شو مارکیټینګ شو په دې کې موږ د هر قسم مدد کوو
یو بل اوریدونکو سره خبرې کوو
دوی زموږ د خزو په حقوق باندې کار کوي غنا موږ د سې کورنۍ لیدلې د خورجانې څنګه خزې خزې یا لور تا یا خزې تا یا مور تا خپل حقوق نه پرې کوي د کورنۍ تبيدي څه پیغام دی
موږ خو چې څومره ما سوشل ډیولپمنت کې سوشل سېکټر کې کار کړی دی هغه کې اول بدا تعلیم موږ خزو ته ورکول کله چې دا داستا سو حقوق دی او خپل حقوق د پاره اوچته شي خو اوس نن سبا مونږه کنسنټریټ کوو په سړو باندې لکه چې دا آیت دا تعلیم مونږه سړو د پاره ورکو سړو ته ورکو نو سړي زیات په دې خپويږي چې هغه مخ کې هغه حقوق ورکول واله دي نو هغه بیا خزو ته هغه حقوق ورکوي نو زه خو دا سوشل سېکټر کې ټول چې کوم څنګه لیډینګ خلک دي چې هغه ته ویم چې کنسنټریټ اون مین اور سړو ته دا تعلیم زیات ورکوي، ځکه چې که سړی په دې نه وي پوهې په دا ښځو حقوق باندې نه وي پوهې، نو ښځې به څنګه خپل حقوق غواړي؟ او
دا تاسو چې IELTS ټیچ کوئ او انګریزي ژبه کې چې دا ټیسټ دی، دا په تیاری کې زده کوونکو سمره سره کوي، تاسو دې کې څه ښایي زده کوونکو ته؟
بیسیکلی IELTS چې کوم دی هغه کې څلور موډیول وي، انگریزی کے لسننگ بھی پکے چتا سو انگریزی اور ہے دا وی ٹیسٹ وی ریڈنگ وی رائٹنگ وی تے اتا سو انگریزی ریڈ کرے او بیا ایسز لکھے او بیا غینا پر سپیکنگ ٹیسٹ وی دا ہر لحاظ سرا کنا اتا سو انگریزی ٹیسٹ وی نو دا سلور موڈیول بیا تخپل سون تفوما او دا چھتی یو میاش کورس تے
تاسو وګورئ نو په پښتني معاشه کې ډېرې جینکې دي اعلی تعلیم حاصل کړي، خو یې نه باوجود هم څه نه څه طریقه باندې هغه شانتې استعمال ون کړي کنه، نو آیې دپاره به ستاسو څه پیغام وي؟
دا چې دا څنګه د معاشره یو ډیلما دا چې جینکې دومره اعلی تعلیم حاصل کړي، مور پلار دومره پیسې ولګوي یو جینۍ ته تعلیم ورکولو لا، خو هغه چې دی هغه تعلیم نه زیاتر جینکې هغه څه ونه کړي شي او بس واده شي او بس هغه تعلیم هیر کی. زما میسج ټول خویندو ته دا دی چې تاسو چې کم تعلیم حاصل کړئ هغه تاسو هغې په ذریعې په دې معاشرے کې خپل مقام ضرور حاصل کړئ او څه نه څه وکړئ ځان د پارم او خپل ملک د پارم.
ډیر ډیر مهرباني سمیرا، ساسو خبرو ډیر خوند کو،
ډیر مننه
جی. تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وېم سره نن د پېښور نه سمیرا عظیم میلمنه و. امید کو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د مشال ریډیو په دې پروګرام کې وار هفته د غشانور میلمنه هم راځي، دای سره به هم د ژوند او کار په حواله خبرې کو. تر هغه د ځان خیال ساتي، د الله پامن. اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د جمهوریت نړیوالې ورځې په مناسبت په پاکستان کې جمهوري وزیر تاکتنه شوې. تاسو به واورئ چې ولې په دغه هیواد کې د اپوزیشن ګوندونه داسې فکر کوي چې په پاکستان کې جمهوریت کمزورې شوې دي. په دغه هیواد کې جمهوري سفر ته مو په تاریخي تناظر کې هم کتنه کړې او وابهوري چې په نظام کې څه ډول بدلونونه د ډیموکراسۍ د تسلسل لامل ګرځېدای شي. خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
د جمهوریت نړیوال ورځ لمانځلو مخه څه ده؟ آیا په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې جمهوریت کمزورې شوی او که څنګه؟ په پاکستان کې د اپوزیشن سیاسي ګوندونه د هغه هیواد وسنی حکومت او د هیواد په کورنۍ او بهرنیو چارو کې د پوځ رول څنګه ارزوي؟ آیا د پېښور سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې تګلارې د هغه هیواد جمهوریت اغیزمن کړی؟ که یې کړی نو څه اغیزې کړی دی؟ د پاکستان سیاسي ګوندونه د جمهوریت دوام لپاره څه کولی شي؟ همداراز د پاکستان په نظام کې څه ډول بدلونونه د جمهوري عمل تسلسل لامل ګرځېدی شي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د سپتمبر پر 15مه نیټه په نړۍ کې د جمهوریت ورځ ولمانځل شو. د دې ورځ ولمانځلو مخه په ټولنو کې خلک له جمهوری ارزښتونو خبرول او د ډیموکراسۍ دودول دي. د دې ورځ په مناسبت د پاکستان سینټ په غونډه کې هم بحث وشو او د اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد وکړ چې جمهوریت یې کمزورې کړی دی. د اپوزیشن ډلو بالخصوص پاکستان پیپلز ګوند سینټرانو په خپلو ویناګانو کې دعوه وکړه چې د پاکستان ملکی منتخب حکومت او پوځ مشرتابه ترمنځ واټنونه زیات شوي دي.
خود مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر ظفر اقبال جګړه دا داوا ناسم وبلله. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو هڅه کړې چې د پاکستان سیاسي وضع نور هم وڅېړو. په دې لړ کې اول پر دې ځان پوهو چې د جمهوریت ورځې لمانځلو موخه او د دې ارزښت څه دی. په سینیټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل د جمهوریت ورځ موخه دا ده چې ولس د ازادۍ په حق او ارزښت پوه شي او له خپلو حقونو خبر شي.
جمهوریت ورځ دنیا نړۍ په دې جوړېږي چې ریاستونه ولسونه قومونه دې ته متوجه کړي هغوی پاره شي. جمهوریت معنا دغه ده چې ولس ته رایې ته ازادۍ قدر وښول، کلچر اکو، انساني اکو، تعلیم اکو، روزګار اکو، معاشي اکو، د ولس محفوظ وي. د جمهوریت معنا دغه ده. جمهوریت معنا هم دغه ده چې ولس
کاکړ وایي حقیقي جمهوریت هغه وخت وي چې په هیواد کې ولس مساوي حقونه ولري، خو په پاکستان کې جاګیرداري ده او بل دا چې په هغه هیواد کې پوځ اکثر د هیواد واګي په لاسونو کې اخیستي. عثمان خان کاکړ وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه هم سم نه دی پیاوړی شوی چې په نظام کې ستونزې دي، لکه قومي اسمبلی د وفاق علامت نه ده، جوړښت یې د مساواتو پر ځای د آبادۍ پر اساس دی.
د پاکستان فیډریشن د پښتون، بلوچ، سندھی، سرائیکی، پنجابی ملتونو په کار اندازې چې پاکستان کې سینټ سیدا به اختیاري سره دا د دغه علامت دی، د فیډریشن علامت د وفاقیت کور دی، نمونه یې ده. سینټ کې د قومونو د سبوشو برابر نمائنده کې نه او قومي اسمبلی کې دا د وفاقیت فیډریزم علامت نه دی.
د سیاسي او قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه نه دی پیاوړی شوی چې د هیواد له 1940 زیږیز کال راهیسې له سیاسي او قانوني بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی او هیڅ اداره په خپلو حدونو کې کار نه کوي.
زما په خیال اصل حکومت هغه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي بحران ده د ډیر وخت نه، د خپل جوړښت نه فورن پس دا ملک چې ده په سیاسي بحران کې گیر ده. دا ملک 1900 وختم کې آزاد شو خو بیا تر 1900 پس وسم پورې دلته آئین هم نه جوړ شوی. دا هغه نه پس بیا دوا آئینونه چې دي هغه د مارشال لا ختم کړلی شو او د 1903 چې کوم آئین ده هغه دا وخت د ډیرو ترمیمونو سره موجود ده. نو زما په خیال دلته کې یو اداره هم په خپلو حدودو کې دننه کار کول نه غواړي. افتخار چودھری چې کله دلته خلکو راوستو په دې خیال چې هغه د یو فوجي عامر سره یو ډیکټیټر سره هغه یعنی شخړه راغلی وه، نو افتخار چودھری هم د سپریم کورټ یعنی د عدلیې د مشر په حیث د خپلو حدونو نه همیشه تجاوز وکړو. ډیرو داسې معاملاتو کې هغه لاس واچولو چې هغه دا هغه لپاره مناسب نه و.
دا چې آیا رښتیا هم د مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف په واکمنۍ کې د پاکستان جمهوریت کمزوری شوی او که څنګه؟ په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي کله چې د تحریک انصاف ګوند احتجاجي ناسته وکړه نو جمهوریت یې کمزوری کړ. او بل دا چې د پېښور سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان منظورۍ په نتیجه کې هم جمهوریت ته تاوان ورسېد. نو دا څه ډول تجاوز یا سرغړونه ده؟ عثمان کاکړ وایي د ترهګرۍ پر ضد تګلارې په نوم سیاسي ګوندونه ولس ځپل کیږي.
دوی داسې کړی د دهشتګردۍ پورې د ولس د پاچاهانو پر سرونه باندې راځړوي. نو دهشتګردي خو معنا دغه د سکورټي فورسز کار دی چې هغه به دهشتګردي ختم کړي، مګر دوی راځي هغه غلطه معنا باندې استعمالوي. مثال دوی په پنجاب کې د تورې پسونو خلاف آپریشن روان کړی. دکاندار نه لکې، مزدور نه لکې، کاروباري والا نه لکې، چک جوور نه لکې،
اډمینمان نه لکی عام زمینداران نه لکی پنجاب کی دا شدی پس ونه پس درګونه پرسانې نه ولي چې دا کارونه جنا خښ دي زنده خلی دي چې نه کارونه نور کوي نو انا بابا دې د شرګر دغه مردا ول به شرګر نه اندغه کاست دې دا ټول مخه د پښتون او د جمهوریت خوښته خلی نو دا غلط کار دی.
د پاکستان پیپلز ګوند سېنټر روزي خان کاکړ وایي د نواز شریف له واکمنې دو سره د پاکستان جمهوریت ته تاوان رسیدل دي.
د شرغلې دي د غل وجه زخه سیاسي خلل په پاکستان کې موجوده ده چونکه تیر ځل چې اسف علي زرداری صاحب هغه د ملک صدر وو او هغه د پیپل پارټي په سټیټ فارم باندې تمام سیاسي قوتونه سره یو ځای کړي ول هغه په خپل سیاسي حکمت عملی سره جنرال پرویز مشرف استکو د کورسۍ نه کنه هغه لار اته نو کالو ځا په کورسۍ پوری مشاتي وو نو دا یو په زور زبردستي نو سه ایست جنرال پرویز مشرف هغه کای څه سو په یو سیاسي حکمت عملی سره څه سو د دوه درې ځله په سال سوې دي او برته پاکستان پیپل پارټي د ملګرتیا کړې ده د ملګرتیا په دیواله نه کړې چې مسلم لیگ نون یا نواز شریف هغه د پاکستان د جمهوریت د بچاوېدو لپاره د ملګرتیا کړې ده.
روزي خان کاکړ ته مې وویل چې یو وشتم او دو وشتم آئینی ترمیم خو د دوی ګوند هم منزور کړ چې په نتیجه کې د پاوځ رول زیات شو نو آیا ټول پارلمان د جمهوریت کمزوري کولو لپاره پړ نه دی؟ د یې په جواب کې وایي دوی د هیواد حالاتو ته په کتو هغه پریکړه کړې و.
خبره ده چې د ملکی حالات په دغه سټیج باندې دي چې په دې کې څه پېتلې دي مجبورن کیږي د ملک په مفاد کې کیږي نو دا کچېری نو وسی نو د دې ملک څخه نقصان رسیږي یو څه پېتلې د ملک په مفاد لپاره کیږي یو څه کورسۍ لپاره کیږي نه دا پېتلې چې په خپل پارټي کړې دي دا د کورسۍ د بچاو لپاره نه چې خپل کورسۍ بچوي یا د دې ملګرتیا کړې دا د ملک د بچاوي د لپاره.
د سیاسي او قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي دا رښتیا ده چې مسلم لیگ نون وفاقي حکومت چلوي خدا سي تورونه پوري کیږي چې زیاتې پریکړې پوز کوي
مظاهره کو تاسو ګورئ نو انتخابات شو او پاره کې د مسلم لیگ نواز چې کم د اکثریت راغلو او هغه حکومت جوړ کړو هغه حکومت کوي لګیا دي د حکومت ټول سمره یعنی فیصلې چې دی هغه د هغه پلاس کې دي اوس په دې کې یو الزام دا لګی چې د دې شاته چې کم زمونږه فوجي چارواکي کې دي هغه چې ده یعنی جرنیلان هغه خپل مرضی په دای باندې مسلط کړي زما خپل خیال دا ده چې دا د پاکستان یو ډیره ډړه مسله ده دلته ډیره موده خو فوج په خپل حکومت کړه ده براه راست نیخ پنیغه هغه سشپک ډیر شکاله تقریبا جوړیږي او د دې نه علاوه هم هغه کوشش کړه ده چې په مختلفو مسلو باندې چې دا هغه کم سوچته نو حکومت دې دا هغه پیرویو کی
خټک وايي سیاسي چارواکي هم ولسته د خدماتو پر سوالو کې پاتې راغلي او د جمهوریت په نوم کارولو د ولس او نړیوال ټولنې خواخوږي ترلاسه کوي خو ولس ته د دیموکراسي ګټې نه رسوي
دا وخت کې زبونګه چې کم چارواکي دي سیاسي هغه هم یعنی کم شته چې په انګریزي کې ډیلیور کول وي هغه عوامو لا څور کول نشي هغه زیاتره په کرپشن کې انوالو دي دا زړه په افسوس سره ویل غواړم چې دلته د جمهوریت سهاره خلک خلی جمهوریت بانه کوي او د فوج په ضد یا جرنیلانو په ضد باندې د عوامو یا د بین الملل همدردی خستل غواړي په دې طریقو سره او بیا د هغه اندرونی مقاصد چې وي هغه عوامو ته د جمهوریت فائدې رسول نه بلکې خپل چې کم د هغه معاشي غلاګانې هغه کوي هغه کم کرپشن چې هغه کوي دا هغه د لارې چارې ټاکل وي نو زما په خیال په دې ټوله جګړه کې څوک دانشي ویلای چې کم فرق په حق ده.
خټک قامي اکشن پلان ته هم ګوتنی سي وای په هغه کې هم ځنې نکات د جمهوریت کمزوري کولو لامل ګرځېدلی
په دې کې بعضي فیصلې دا سی وي چې هغه د یو خاص وخت لپاره کړی وي مثلا دې ویلی چې دا به د دوو کادو لپاره وي دا یو حقیقت مونږه بارها نشوې روانه چې پاکستان چې دا وخت کې حالت جنگ کې ده یعنی براه راست دلته کې جګړې روانې دي دلته د دهشتګردۍ واقعیات کیږي او په دې کې چې هر کله فوجي یا د دې نور چې کوم قوتونه دا سی وي چې هغه د ټیرریزم په ضد باندې کار کوي هغه څه اختیارات ځان لغواړي یا هغه پیسو ضرورت وي یا د وسلې ضرورت وي یا هغه په قانون کې څه تبدیلی غواړي نو دیتا پا دا دی حالاتو سرا پا مناسبت کی قتل پکار دی داغین جدا دیتا سرا نشی قتل ہے.
که دا صورتحال وینو پا پاکستان کی دا جمہوری ارزختونو ودی او دا جمہوریت تسلسل لپارا چا کول پکار دی. سینیٹر عثمان کاکڑ وائی ټول سیاسی گندونو باید یو ځای شي او دا آئین دننا دا ڈیموکراسی پیاوڑی کول لپارا کار وکړي.
دا آئین کی دننا پکار دی ټول کوتن خپل ذمہواریاں ادا کی او پدې کی دام زوري دا خارجه او داخله پالیسی ته دا پکار دی. دا پارلیمنت تابع پارلیمنت به ته کی بعد هم بیا وان سایت مطلب کو دا دوی پالیسی دا پارلیمنت پالیسی نه دا جوړ کوتن پالیسی نه افغانستان کې هغه مداخله دوامدار روان هیڅ پدې کی دښکیل نه ولې دې کې مداخله هغه آزاد ریاست یا خپلواک ریاست یا ته ناری وې مذاکرات سره کوم دا سره کوم دا افغانستان دښمن دی ما دښمن دی بیا رواني مداخلت کوي. خو د جمهوریت دپاره پکار دی چې الیکشن کمیشن نور مضبوطی شي با اختیار شي ور سره د پارلیمنت هر فیصله چې دا پکار دی ټول اداري ومني خامخا یې ومني. جمهوریت تقاضا دا ده چې د جمهوریت مخ ته چې کوم خبر څوک خنډ راځي هغه پکار دی. جمهوریت معنا دا ده چې خارجه او داخله پالیسي به پارلیمنت به ته کوي پارلیمنت به بحث کوي.
شهابالدین خټک زیاتوي د پاکستان په نظام کې چې بدلون نه وي راغلی جمهوریت نشي پیاوړی کېدی او د پاکستان په نظام کې تر ټولو لوی مسأله د جاګیرداري ده.
سره دې ته ګوري چې دلته حکمرانه طبقه څوک تا هر وخت حکومت څوک کوي دلته او د هغې په مقابله کې بیا مهنت کوونکي عوام چې دي دا څوک دي. نو دلته دا خبره ډېره څرګنده ده چې د پاکستان اسمبلی چې ده دا که د زرداری وخت وي که د مشرف وخت وي که د نواز شریف وخت وي دا د فیوډلانو نه ډکه وي. په دې کې غټ غټ پیران او فیوډلان او غټ غټ د ځمکو خاوندان چې کوم خلک دي دا د اسمبلیو ته ځي. ولې چې هغې د خپلې رعایا په زور باندې چې د هغوی کوم دا غلام په خپلو خپلو خاورو کې د هغوی چې کوم غلام خلک دي هغه هغې له بوټونه ورکوي د هغوی زمیندار دي د هغوی خدمت کوونکي خلک دي. نو زما خپل خیال دا دی چې څو پورې دلته معاشي برابري نه پیدا شوي تر ممکنه حد پورې یا دا جاګیرداري چې کوم نظام دی او په دې ملک باندې چې